द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2023 د اګست میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د صدر ماڼۍ ویلي چې د افغان صدر اشرف غنی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ټلیفون خبرو وروستو د روس په قربتوب د افغانستان د سولې په حق لا رابلل شوې غونډه ځنډولې شوې د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر تا په ټوله امریکا او د بهر نړۍ نام مشران د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او څوک شي د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د صدر ماڼۍ ویلي چې د افغان صدر اشرف غنی او د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ټلیفون خبرو وروستو د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په حق لا رابلل شوې غونډه ځنډبلې شوې ماسکو د ستمبر په 14مه نیټه باندې د افغانستان د سولې په سر د یوې غونډې کوربتوب تیاری کوله چې په کې د طالبانو نمایندګانو ته هم د برخې اخیستو بلنه ورکړل شوې وه افغان چارواکي وایي د ګاونډي هېواد تاجکستان سره په پوله د مخادره موادو سمګلرانو یا قاچاقبرو سره په جګړه کې د دوه تاجک سرحدي ځواکونو د وژنې وروستو د تاجکستان جنگي جهازونو د افغانستان د پولې دننه په هوایي بمبارۍ کې شپږ سمګلران وژلي دي ځینې ځایي میډیا رپورټونو د چارواکو د خولې ویلي چې جنگي جهازونه د تاجکستان او یا د روس وو خو د رایټرز خبرې ادارې تر مخه روسي او تاجک چارواکو په تخار کې د هوایي بمبارۍ رپورټونه رد کړي دي د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري سیاسي اقتصادي ټولنیز او ثقافتي حقونو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکلي خط کې ویلي په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او تندرو ډلو لخوا د زور زیاتی له امله د حالاتو صحیح تصویر خلکو ته په ډاګه کولو کې خبریالان د یری سره مخ دي هیومن رائټس واچ ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې لږ تر لږه 19 کسان د مرګ د سزا سره مخ دي او په سلګونو نور کسان د عدالتي مقدمو لاندې دي هیومن رائټس واچ ویلي د عمران خان حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې د قانون پر ځای کولو تر څنګ په جمهوریت د خلکو یقین مضبوطولو لپاره یې حکومت کار وکړي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد د صدارت لپاره د یو امیدوار په نوم ویشل شوی دی پیپلز پارټۍ خپل او پاتې نورو سیاسي ګوندونو خپل صدارتي امیدوار د صدارت څوکۍ لپاره نومولی دي د پاکستان پیپلز پارټۍ اعتزاز احسن په اسلام آباد های کورټ کې د ګلپورس کاغذونه جمع کړي دي چې هغه به د صدر څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند امیدوار وي بل خواته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاتې نورو مخالفه ډلو په استازیتوب د امیدوار په حیث خپل کاغذونه جمع کړي دي د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر تا په ټوله امریکا کې او د بهر نړۍ نه مشران د عقیدت پیرزمنې وړاندې کوي د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر جان میکین د خالی پورز د مازغو د کینسر له امله د یو اتیا کالو په عمر کې مړ شوی د نوموړي مړې به د شورو پورز د اریزونا ریاست په فینکس ښار کې وي او د هغې دوه وروستو به واشنگټن ډی سي ته وړلی کېږي چېرته چې نوموړي د 22 کالو پورې د امریکې په سیاست کې فعاله برخه اخیستې وه او د ملک لپاره یې بېلابېل قانونونو جوړولو کې مرسته کړې وه د خالی پورز به د واشنگټن په نیشنل کیتیډرل چرچ کې پخوانی صدران جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما د نوموړي په عقیدت کې پیرزمنې وړاندې کوي هغه به بیا د اتوار په ورځ د میریلینډ ریاست اناپولس ښار په یو اس نیول اکیډمۍ کې خاورو ته سپارلی کېږي او د ملګرو ملتونو د پلټنو یوې ځانګړې ډلې تور لګولی دی چې د میانمار پوځ تیر کال د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشر وژنې په هدف ګڼ شمېر ظلمونه ترسره کړي دي. یا د ډلې د دغه پیښې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د میانمار لوړ پولي پوځي جنرالان باید محاکمه شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه د نیمې ګنټې خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپنی غبان دی اوری. د افغانستان د صدر ماڼۍ ویلي دي چې د افغان صدر اشرف غنی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفون د خبرو اترو وروسته د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په حق له رابلل شوې غونډه ځنډبلې شوې ده. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږه همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دفتر لخوا خپور شوی وی خبر پاڼې تر مخه صدر غنی تیر مازیګر د روس ته بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې چې په هغه کې ښاغلی غنی د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د نړیوالو او سیمایزو ملګرو هیوادونو او شریکانو په ځانګړي ډول د روس حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. خبر پاڼه زیاتې د صدر غنی او لاوروف ترمنځ په خبرو کې فیصله شوې ده د زیاتو ګټو په خاطر به د ماسکو ناسته وځنډول شي تر څو دواړه هیوادونه په ګډه د دغې ناستې لپاره چمتووالی ونیسي. د افغانستان حکومت وایي په راتلونکي کې به افغانستان او روس په ګډه د دغسې یوې ناستې مشري وکړي. دا لا معلومه نه ده چې دغسې غونډه به کله جوړیږي خو ویل شوي دواړه هیوادونه به د غونډې د نیټې معلومولو دپاره ګډ کار وکړي او تر هغو پورې به د افغانستان حکومت په کور دننه سره مشورو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې وه چې د ماسکو غونډه به د سپتمبر په 14 د روس په سر ښار کې جوړه شي. په دغه غونډه کې روس د افغانستان د حکومت د طالبانو ډلې او د امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا او افغانستان حکومتونو دواړه دا بلنه رد کړې وه او د سولې په خبرو اترو کې د افغانانو په مالکیت ټینګار کړی و خو طالبان دې ته راضي شوي وو چې د ماسکو ناستې ته به خپل استازي ولیږي. د افغان صدر د دفتر د خبر پاڼې په حواله صدر غنی د روس د بهرنیو چارو وزیر سره په خپلو خبرو کې ویلي په دې خاطر چې اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته آمدګي ونیول شي نو د دغو ناستو ګټې به زیاتې وي. روسي چارواکو څو څو ځله دا منلې چې د طالبانو سره یې تماسونه نیولي خو وایي چې د دغو تماسونو هدف یې یوازې د سولو خبرو ته د طالبانو هڅول دي. د ماسکو د سولې دا خبرې په داسې مهال ځنډول شوي دي چې افغان حکومت او امریکا تر بل هر وخت اوس زیات د طالبانو سره د سولې لپاره هلې ځلې کوي. کابل د ماسکو نه هم غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. په داسې حال چې په پاکستان کې د تحریک انصاف نوی حکومت راغلی دی خو د بهر نړۍ ځینې اندېښنې لا هم پر ځای دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او ثقافتي حقونو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په دغه خط کې په پاکستان کې په میډیا باندې لګول شوي قدغنونه یا هغوی چې د کمې یرې سره مخ شوي دي د هغې ذکر شوی دی. د دې تر څنګ د اقلیتي ډلو غړي کم په نښه کیږي او کمې سزاګانې خلکو ته ورکړل شوي دي، خاص کر د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د هغه ټولو ذکر شوی دی. په دې حقله باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په پاکستان کې د بشری حقوقو په حق له خط لیکلې ده. د خط په لومړۍ برخه کې د عمران خان په لومړۍ وینا کې د بشري حقوقو د خوندي کولو د ژمنې ستاینه شوې چې په کې بل خصوص د خزو او اقلیتونو د حقوقو خوندي کولو هرکلی کوي. خو زیاتوي چې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو ځینې ستونزو باندې لیکل ضروری دي. هیومن رائټس واچ لیکي چې د عمران خان حکومت سره د یو خموقه ده چې د قانون پر ځای کولو ترڅنګ د خلکو په جمهوریت د یقین په خولو لپاره یې حکومت کار وکړي. خپل خط کې دوی لیکي چې د ولسی سیاسي اقتصادي معاشي او کلتوري حقوقو د خوندي کولو لپاره ځنې خبرې پکار ده د پاکستان موجوده حکومت په پام کې ونیسي، کوم چې د وطن د پرمختګ لپاره زیاتې ضروری دي. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر برډ اډم خپل دغه خط کې وړاندې یو شمېر اړخونو باندې رڼا اچولې ده. دوی لیکي چې ملک د ملک پوز او وسلواله ډلو له ویرو د میډیا په رول باندې بد اثر شوی دی. صحافیان د وسلواله ډلو بالخصوص د طالبانو لخوا د حملو وروسته خپل ډیر زیات محتاط شوی دی، ځکه چې طالبان خپل وسلوالو ډلو باندې نیوکو ته سخت غبرګونونو هم ویره پیدا کړې ده. دوی لیکي چې د پاکستان په ادارو لکه سپریم کورټ او سرکاري ادارو باندې رپورټینګ نه هم د چارواکو لخوا د فشار په وجه صحافیان ډډه کوي. دغه خط کې وړاندې پاکستانی وزیر اعظم ته لیکل شوی چې ستا سیاسي ګوند د حکومت په پالیسۍ او بدلون د آزادې وینا او په سوشل میډیا د تنقید لپاره غږ پورته کړی او د بشري حقوقو تنظیم به امید کوي چې ستا حکومت د سیاسي او په سوشل میډیا تنقید برداشت کولو ته غاړه کېږدي. وایي چې د پاکستان حکومت د نورو د بې عزته کولو، د فشار لاندې راوستلو، د سرکاري قوت ته لارې څوک دباو کولو، تشدد او په عامه ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارکوونکو د وسلوالو او عسکرو لخوا د زورولو مخه ونیسي. یاد دې وي چې پاکستان په کال 2018 کې د انټرنیټ د سارنې یو قانون جوړ کړی وو چې تر مخه یې د هر تن د انټرنیټ د هلو ځلو سارنه کیږي او کوم تن باندې چې د دوی شک وي نو پرې د جرم لګولو اختیار هم چارواکو ته ورکړی شوی دی. د بشري حقوقو تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هر چا ته دې د خپلې رای د اظهار حق ورکړي او د چا ذاتي معلوماتو ته د رسایي قانون ته دې هم بیا کتنه وکړي. پاکستان کې دې وخت د مذهب د سپکاوي په تور لږ تر لږه 10 کسان د مرګ په سزا دي. په تورن کسانو کې اکثره د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک دي. په تیرو دوو کالو کې په دغه سي تورونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملک پارلماني غړي هم د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون خبره په پارلمان کې لیرې نشي کولی. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې پاکستان دې په دغه قانون کې بدلون وکړي. دوی لیکي چې پاکستان کې د احمدي فرقې سره د تعلق لرونکو حفاظت دې هم یقیني کړی شي. دوی وایي چې د ښځو جنکو سره د تشدد پیښې اوس هم په پاکستان کې یوه لویه مسله ده چې پکې د ښځو د غیرت په نوم وجنه، ورباندې تیزاب راچول، کورنۍ تشدد کول او په زور واده کولو پیښې شامل دي. د پاکستان څخه د خیر ښېګڼې کارکوونکو د شمیر تر مخه پاکستان کې هر کال د زورو پورې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. دوی وایي چې پاکستان غیر دولتي تنظیم د شمیر تر مخه تر یو زورو پورې د هندو او عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي جنکۍ په زور مسلمانانو ته ودول کیږي. د کومې په مخنیوي کې چې د پاکستان حکومت ناکامه دی. هیومن رائټس واچ لیکي چې د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه پاکستان کې اوس هم 21% جنکۍ د 13 کالو نه په کم عمر کې ودیږي او 3% پکې د 15 کالو نه هم د کم عمر دي چې ودیږي. دوی وایي چې باید نوی حکومت دغه مسلې د حل لپاره په کلکه قانون سازي وکړي. د تعلیم په اړه دوی لیکي چې د پاکستان 5 میلیونه یا 50 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه پورته دي د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره جینکۍ دي. د بشري حقوقو ادارې د عمران خان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم لپاره زیاتې پیسې وباسي. دوی وایي چې پاکستان کې په سکولونو حملې هم هغسې د وسلوالو لخوا جاری دي او پوځ یې د عملیاتو پر مهال د خپل ځان لپاره هم کاروي. دوی لیکي چې ترهګر ډلې کم عمره ماشومان د ځانمرګ بریدونو لپاره د کارولو کار هم دوامداره ساتلی دی او باید چې حکومت د دغې مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي او مخنیوی یې وکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره لیکي چې پاکستان کې د ترهګر ډلو، طالبانو، القاعده او د دوی ملګرو ډلو لخوا په سیاستدانانو، عامو خلکو، جرنالستانو او په اقلیتونو حملې هم جاري دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د عمران خان حکومت د دغه پیښو پلټنې یقیني کړي او بېطرفه پلټنو کولو وروسته دي تشدد خپرونکو او ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړي. زیاتوي چې د ملک ادارو لخوا د خلکو بې درکه کولو، بغیر د ثبوت سزا کولو یا بغیر د عدالتي کاروایي په بند ساتلو، د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه هم په پاکستان کې لګول کیږي. دوی لیکي چې موجوده حکومت ته پکار دي د قانون غلط استعمال مخه ونیسي، د موري عدالت وجنو د مخنیوي لپاره هم د نوي حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې قانون سازي وکړي شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زوچ پنډوالو او سیمایز مطبوعاتو کې د نړۍ په حالاتو باندې سرکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب نن مطبوعاتو ته کتنه کړې ده چې په کې د چین د بیغیر مسلمانانو په حق باندې مقاله لیکل شوې ده. دغه مقاله ته کتنه تاسو وړاندې کوو.
د امریکې د مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر په یو تازه غنه کې په چین کې د یو غور مسلمانانو د گرفتارو او د دوی د کړمو په حق له یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین د مسلمانانو په سرحدي خود مختار سیمه سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو گرفتاری او بیمثل شمیر تر رسیدلی ده. وایي چې د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان په داسې کیمپونو کې راجمع کړی شوی دي چرته چې دوی ته د چین د حکومت د خوخي او د مرزای مطابق تعلیم ورکول کیږي. د چین د حاکمانو وینا ده چې دوی د اسلامي توندلاریتوب د مخنیوي لپاره په سینکیانګ کې په مسلمانانو سختی راخستې ده. په سینکیانګ کې په مسلمانانو خزو د ستر نکولو او په خپلو بچو د اسلامي نومونو د نو خېدو بندیزونه لګولې شوې دي. خو د چین د دې ظالمانه اقداماتو خبرونه اوس په ټوله دنیا کې خواره شوې دي او په دې په عالمی سطح ټکونه روان دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې نیکی هیلې او د خارجه چارو وزیر مایک پومپ یو غور مسلمانانو سره د چین د حکومت په ناروا سلوک سخت بد رد ویلی دي. خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د اسلامي ملکونو حکمرانان په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت په ظلمونو چپ دي، ځکه چې دغه ملکونه د چین د اقتصادي فائدو په تمه دي او د یو غور مسلمانانو په خاطر خپلو ملکونو کې د چین د سرمایه کارانه لاس وینځلو ته تیار نه دي. حالانکه هم په دې اسلامي ملکونو کې د روهینګیا او د فلسطینیانو لپاره هر وخت چې غیصوري والے کیږي. اخبار لیکي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې هم د رواني میاشتې په نیمه کې د داسې ادباري خبرونو په سر په چین بدویری دي، په کومو کې چې یو غور مسلمانانو سره د چین د حاکمانو لخوا د ظلم کېدو واقعیات بیان شوي دي. خو مضمون زیاتوي چې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو د واقعیاتو په دنیا کې د خورېدو باوجود تر اوسه پورې په چین لا په عالمی سطح د خارجي حکومتونو لخوا سدروند آواز نه دی شوی. البته جنیوا کې د نسلی بیلتون د مخنیوي په حق له د ملګرو ملتونو د کمیټې نائب چیئرمین ګی میک ډوګل خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې چین د مسلمانانو اکثریتي سیمې سینکیانګ نه د نظر بندې یو لوی کیمپ جوړ کړی دی. کریسچن ساينس مانیټر خپل مضمون کې زیاته چې د نظر بندې غونډې د دې کیمپونو نه علاوه په سینکیانګ کې د نافذو قوانینو تر مخې د اوږدو ګیرو په پریښودو او په ښار بازار او لارو کوڅو کې د زنانو په سترونو کولو هم سخت بندیزونه لګولې شوې دي. کریسچن ساينس مانیټر خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې د امریکې د خارجه چارو محکمې تیر میاشت د مذهبي ازادۍ په حق له د یو بین الاقوامي کانفرنس بندوبست کړی وو. د امریکې ګڼو چارواکو په دغه کانفرنس کې چین کې په یو غور مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف اوازونه پورته کړل. د امریکې نائب صدر مایک پینس کانفرنس ته خپل تقریر کې د چین حکومت د لکونو یو غور مسلمانانو تش په نوم جوړو تعلیمي کیمپونو کې پر اغونډولو سخت وغندلو. کریسچن ساينس مانیټر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د دنیا اکثر اسلامي ملکونه په یو غور مسلمانانو په کیدونکو ظلمونو خاموش دي. د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم په کال 2015 کې د سینکیانګ په مسلمانانو د روجو د ننیو په بندیز بد ویلی وو، خو د اغه ورځې نه پس د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم هم چپ دی. د اسلامي ملک ملایشیا پخوانی حکومت یو شمیر یو غور په ناګزین چې د چین د ظلمونو نه ملایشیا ته تښتیدلی وو د چین حکومت ته واپس حواله کړ. د دې په جواب کې چین ملایشیا لا ورکړې قرض معاف کو. خو د ملایشیا نوی وزیر اعظم مهاتیر بن محمد چین سره د یوې مساوي او د آزاد لارې اختیارولو وینا کړې ده. کوالالمپور کې د اسلامي احیا د محاذ مشر احمد فاروق موسا وایي چې د مهاتیر بن محمد د وزیر اعظم جوړېدو نه پس اوس موږ د چین ډېره پروا نه لرو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې خپرونه ده او زو د امریکې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین د یو اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. نوموړي په امریکې کې درنه او د امریکې بهر د نړۍ مشران د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ د وایس اف امریکا تاسو سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د واشنگتن په کامی کیتھیډرل کې د خالی پروز د اخیری مراسمو چې پکې با پخوانی صدر باراک اوباما او جارج ډبلیو بوش د عقیدت پر ځوان وړاندې کوي. د دغه وروسته با جان مکین د اتوار پروز د امریکا میریلند ریاست په اناپولس کې خورو تسپارل کیږي. د نړۍ مشرانو او د مکین په کانګرس کې پخوانی ملګری سیاستدانان چې د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو سره تعلق لري د غمرازی په پیغامونو کې جان مکین په خو ټکو کې یاد کړي او د هغه سره د خپل خو وختونو یادګیرنه کړي. هغوی د مکین په پوسټ کې د خدماتو ذکر هم کړي چې پکې د نوموړي د ویتنام جنگ په وخت په نیم کال په کېد کې پاتې کېدلو او پرې شوی تشدد او دغه مهال د هغه د اوچتو حوصلو ذکر په خصوصي توګه کړي. خو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او څوک چې اکثرا د جان مکین سره په سیاسي توتريخوالي کې بخت پاتې شوی او پرې د نوموړي د مرګ وروسته نیوکې شوی چې یوازې په ټویټر باندې یو پیغام کې د هغه کورنۍ سره د نوموړي په مرګ غمرازي کړي او د جان مکین پوزي یا سیاسي خدماتو ذکر یې ان دې کړي. تیر ورځ د واشنگتن پوسټ د یو بیان تر مخه د وایټ هاوس یو بیان تیار کړو چې پکې د جان مکین د ژوند ستاینه شوې وه او ورته یو هیرو ویل شوی. خو صدر ډانلډ ټرمپ یې د جاري کولو اجازه نه ورکړې. مکین ته د عزت اړوند کولو لپاره د تیر خالی او اتوار پر ورځ په وایټ هاوس جنډي نیمه اوچتې کړې شوې وه. خو تیر ورځ داسې نه و. صدر ټرمپ هم تیر ورځ په وایټ هاوس کې د مکین په اړه د خبريالانو بار بار پوښتنو ځوابونو ویلو څخه ډډه کړې وه. خو بیا د ګل په غرما په وایټ هاوس جنډا نیمو چې تکړې شي وا. هم په دغه وخت وایټ هاوس د صدر لخوا یو بیان جاری کړو چې پکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د سیاسي اختلافاتو باوجود نوموړی د جان مکین د امریکا لپاره خدماتو احترام کوي. په بیان کې دا هم ویلي شوی چې ټرمپ د خپل مرستیال صدر مایک فنس نه د جمعې پر ورځ د مکین په یاد کې یوې دستوري ته د وینا کولو او د دې اونۍ په اخر کې د نوموړی په اخیری مراسمو کې د خپل کابینې لخوا د دریو غړو د صدر ټرمپ د انتظامی یې د نمائندګۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د خپل ژوند په اخیری ورځو کې جان مکین ویلی وو چې نوموړی نه غواړي چې صدر ټرمپ د هغه په جنازه کې برخه واخلي. د امریکا 15 پخوانی صدران چې دا مهال ژوند دي ټولو د مکین د ستاینې په لړ کې بیانونه جاری کړي. پخوانی صدر باراک اوباما او د نوموړي میرمن میشیل اوباما په یو بیان کې ویلي دوی د مکین د کورنۍ سره د زړه د تل نه غم راضي کوي. د امریکا بل پخوانی صدر بل کلینټن او د نوموړي میرمن او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په سینټ کې د جان مکین سره پاتې شوی وو په یو بیان کې ویلي نوموړي اکثر سیاسي اختلافونه یو اړخته یې خو دي او هغه څه یې کړي کم څه چې ملک په غټو. پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش مکین یو رښتینی ملګری بللې ولې د امریکا څخه بهر د نړۍ مشرانو هم د مکین د رول او موجودیت ستاینه کړې. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي چې جان مکین یو رښتینی امریکایي هیرو چا چې خپل ټول ژوند خپل هیواد ته وقف کړو. د دې سره سم د برتانیې وزیر اعظم تریسا می او د ویتنام خارجه وزیر په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو خپل بیانونه جاری کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او ستاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکې د ایرانی حکومت په حق لا دی یو کوټلی دریز اختیارولو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د ایران سرګرمه ډېرې ناولې شوې دي چې پکې د امریکې د اتحادیانو او خپل د ایران د خلکو په لوري خونړی او د غیر مستحکم کولو سرګرمه شامل دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اوسوس د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي معاملو د ماهرانو د یوې خصوصي ډلې د جوړولو اعلان کړی دی چې د ایران په حق له د عملی اقدام د ډلې نوم ورکړی شوی دی. دا ډله به د کوټري دریج د عملی کولو او په دې عمل کې د رابطې ساتلو کار کوي. د ایران په حق له د عملی اقدام د ډلې د جوړولو د اعلان کولو په موقع د خارجه چارو وزیر پومپیو دا خبره په ګوته کړه چې هر کله چې امریکا ایران سره د عالمی طاقتونو د شوي اټمي لوزنامې نه وتی ده، په دې سبب صدر ټرمپ د فشار یو مهم جوړ کړی دی چې د هغې تر مخه به ایرانی اولس سره یووالی څرګندولی شي. خاغلی پومپیو نور وی چې زموږ امید دی چې ډېر زر به موږ ایران کې یو دیمي حکومت سره معاملې سمو، خو لازمه ده چې موږ د ایرانی حکومت دننه او د خپلو سرحدونو نه بهر دنیا سره د ایرانی حکومت په دریځ کې لوی تبدیلی ووینو. د ایران په حق له د عملی ډلې مشر و د ایران د پاره خصوصي نماینده براین هوک وی د اخباروالو ته ویلي دي چې ډله به ټوله نړۍ کې اتحادیانو او نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي او د امریکې د تیاری کړې شوې حکمت عملی د پاره زیاته نه زیاته مرسته به حاصلی. خصوصي نماینده هوک دا خبره په ګوته کړه که د ایران حکومت په خپل سلوک کې تبدیلی راولي نو صدر ټرمپ ورسره د مسلو د اواري د لټون د پاره خبرو اترو ته تیار دی، خو دوی ویل چې امریکې سره د مکملو سفارتی او تجارتی تعلقاتو بحالی او اقتصادی ملګرتیا او پابندیزونو کی نرمی ال ممکن ده چې د ایران حکومت خپل سلوک کې بدلون راولي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوردونکو، هم په دې د باندې زمونږه د نن سهار د درېو ګنټو خبرونې سرته ورسېدلې. کومې خبرونې تاسو نوم اوریدلې او غواړئ چې د تازه حالاتونو ځان خبر کړئ، د وایس اف امریکا ریډیو په ویبپاڼه باندې تاسو تازه او مهم خبرونه لوستلی شئ. زمونږه پروګرامونه نور هم هلته پراته وي که چېرې تاسو نه پاتې شوي وي. د ویبپاڼې پته را www.voadivanews.com. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ست وړاندې زمونږ همکاران د ورځې د مهمو او تازه خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د فلپور راډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.